درنو اوریدونکو السلام علیکم. د سهار و بجې شوې د اصلي رادیو خبرونه له دې شیبې پیل شوې. زه اسمت ساروانم د لمړی خبری مجله د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د ملګرو ملتو د بشری مرستو د همغږي اداره یا اوچا وای زرګر افغانان چې زلزلو او سیلونو زپلی دي او له قحطی سره مخامخ دي د ژمي په وښدو کې بیرنه یو مرستو ته اړتیا لري. او چا په خپل ټویټر کې پرون ولیکل چې د افغانستان لپاره له نړیوالو څخه تر اوسه یوازې 24% مرسته ترلاسه کړې ده، حال دا چې په دغه هیواد کې تر 40 میلیونه ډیر کسان مرستو ته اړتیا لري. او چا پر نړیوالو شخ کړی دی چې باید سر له اوسه لاس په کار شي. د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف په افغانستان کې په لکونو ماشومانو ته د شری ناروغي ضد واکسین ورکولو ژمنه وکړه. یونیسف پرون وویل د افغانستان په نهو مرکزی ولایتونو کې به 15,500 ماشومانو ته دا واکسین ورکړي، خو د ادارې دا نه دی ویلي چې په کومه ورځ به واکسین پیلوي. دا پروګرام د روغتیا د نړیوال سازمان په همکاري او د جاپان په ملاتړ ترسره کیږي. یونیسف په افغانستان کې تر دې مخکې د شری ناروغي زیاتیدو ته اندیښنه ښکاره کړې وه. ټاکل شوې ده چې نن د آسیا د کرکټ جام په ترڅ کې د افغانستان ملي ټیم د هند له ملي لوبډلې سره په متحده عربي اماراتو کې مخامخ شي. د دې جام په دوهم پړاو کې افغانستان دوی لوبې کړې دي، یو یې پر سریلانکا بایللې او بلې پرون په پاکستان وبایلله. هند هم په دوهم پړاو کې په خپلو دواړو لوبو کې له پاکستان او سریلانکا څخه ماته خوړلې ده. پاکستان د جمعې په ورځ له سریلانکا سره مسابقه کوي او د یکشنبې په ورځ به د دې جام پایلوبه په دوبۍ کې ترسره شي. د یو بیساري اقدام په ترڅ کې د ایران پلازمین ته نږدې د کراچ په سیمه کې د محکمې مخې ته د هغو زندانیانو چې په اعدام محکوم دي د کورنیو یو شمېر غړیو اعتراض وکړ. د خواله رسنیو له لارې په خبرو شوې ویډیوګانو کې ښکاري چې د سه شنبې په ورځ اعتراض کوونکو شعارونه له ځانونو سره لیږدول چې پرې لیکل شوي وو اعدامونه ودروي. د بشري حقوقو سازمانونه وایي چې د دې معترضانو خپلوان د کرج او قزل حصار د شهرونو په زندانونو کې بندیان دي. د ایران د بشري حقوقو د سازمان په وینا د روان میلادي کال له پیله د سپتمبر تر 8 پوري په ایران کې د ثبت شویو اسنادو لمخې 378 تنه اعدام شوي دي. او د بریتانیا ملکه الیزابت د دغه هیواد د نوي کابینې له غړو سره آنلاین کتنه لغوه کړه. ډاکټرانو شپږنی وکلنی الیزابت ته لارښوونه وکړه چې استراحت وکړي. تر دې یو ورځ مخکې ملکه لستراس د بریتانیا د نوي صدر اعظم په توګه معرفي کړه. روټرز خبري اژانس خبر ورکوي چې د ملکه د مانې باکینګم پالیس په پرونی بیان کې راغلی دی چې دا ملاقات به بل وخت ته تنظیم شي. زمو شخله آزادی رادیو اوري د بشری حقوقو د څار ډلې د افغانستان په اړه په یو تازه راپور کې ویلي
طالبانو د افغانستان نیمای خلک له زده کړو او کار څخه منع کړی دي.
په هلمند کې چې په خوا د جګړې مهم مرکز او اوس د شونځیو د پرانستلو لار هواره شوه.
اکثر شونځي یا مکاتب د ځکونکو پر مخ تړلې و، په خاص ډول په ولسوالیو کې او په لیرو پرتو ولسوالیو کې.
د کونړ په یو شمېر ولسوالیو کې د کولرا د ناروغانو لپاره له شونځیو څخه د روغتون کار اخیستل کیږي.
د کلینیک ته مونږ راړو، په کلینیک کې به غذای نشته.
د طالبانو حکومت له پرون څخه په کابل کې د سوالګرو د ټولولو کمپاین پیل کړ، خو د دې طرح منتقدان وایي
یو سړی مثلا یو کال بیکار دی، یو نیم کال بیکار دی، دا وایي څومره پیسې باید ولري چې د دې پیسې ختم نشي.
افغانستان په آسیایي جام کې په خورا لشتو پیر پر پاکستان د کرکټ مسابقه وبایلله، خو نن له هند سره مخامخ دی.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
و بجیاو 15 دقیقې شوې. د بشري حقوقو د څار ډلې یو چارواکي تمشکار کړی چې په افغانستان کې به یو اداره جوړ شي چې د بشري حقوقو د سرغړونو تحقیق وکړي او له خلکو سره حساب کتاب وکړي. د مقام د افغانستان بشري وضعیت ته ژوره اندیشنه ښکار کړه او ویل چې افغان ولس تر دې د ډیرو پیرزوینو ورده چې طالبانو پرې لورولې دي. تفصیل احمد شبر وړاندې کوي.
د بشري حقوقو د څار ډلې د آسیا د برخې مدافع وکیل جان سیفتون وای پولیسي آزادۍ کې ژوند او د رښتونې عدالت نه ترلاسه کول هغه څه دي چې طالبانو پر افغانانو لورولې دي. د د په وینا طالبانو د افغانستان نیمایي خلک له زده کړو او کار څخه منع کړي دي. د بشري حقوقو د څار ډلې پرون په دې اړه یو بیان خپور کړ. په دې بیان کې د ښاغلي سیفتون په وینا راغلي دي چې د طالبانو یو چارواکی چې څه وایي هغه ته د قانون په سترګه کتل کیږي. د سیاتبی چې د بشری حقوقو وضعیت دومره لګواشه ټکته چې تصور یې ګران دی چوشي. طالبانو تر دې مخکې ورته تبصری به بنسټه بللې دي او د اسلام په چوکاټ کې خلکو ته د بشری حقوقو پر ورکړه ټینګار کړی دی. ښاغلی سیفتون په خپلو خبرو کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د ځانګړي راپور ورکوونکي راپور ته اشاره کوي چې پکې راغلي دي په هیڅ هیواد کې ښځې او نجونې تر دې بریده په سری ډول د ژوند له چارو تر تم شوي نه دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په ویب سټ کې د ریچارډ بنټ یو راپور ته اشاره شوې ده او ویل شوې ده چې دا راپور اډټ شوی نه دی او د سیشن به پورس خپور شوی دی. د دې راپور په پیل کې راغلي دي چې دا د ریچارډ بنټ لوري لومړی راپور دی چې په کې له شوزو سره تبعیض، د جګړې په تړاو د بشري حقوقو نقص، د بیان د ازادي په برخه کې محدودیتونه او د طالبانو له بیا واکمنۍ راورسته د سولېزو غونډو موضوعات په کې راخستل شوی دي. شغل سټيفن ویلی دی چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا به د رواني میاشتې په وروستیو کې د دې راپور په تړاو بحث وکړي. د د په وینا د نړۍ هیوادونه باید دا یو فرصت وګڼي چې د ریچارډ بنټ ماموریت تمدید کړي او په افغانستان کې د حساب ورکونې او ناسم چلند څارنې لپاره یو اداره جوړ کړي. د طالبانو ویان د دې راپور تر چمتو کېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. د طالبانو د سرپرست حکومت د پرسنټ پیژندلو لپاره د نړیوالې ټولنې اساسي شرط د بشري حقوقو رعایت په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقوقو ته درناوی دی. د څه باندې یو کال په موده کې کوم هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
د سیشنبه په ورځ د افغانستان په تودو یا ګرم سیرو ولایتونو کې شوانځي پرانستل شول. هلمند په دغو ولایتونو کې شامل دی او دا یو له هغو ولایتونو څخه چې په تیرو شلو کلونو کې د جګړو له کبله اکثره ماشومان له زده کړو بې برخې شوي دي. په ډیرو لرو پرتو سیمو کې چې پخوانی حکومت پرې کنټرول نه درلود په زرګونو د زده کړې پر شرایطو برابر انجونیا او هلوکان له زده کړو محروم پاتې شوي دي. دا چې د طالبانو د څباندی یو کلنی واکمنۍ په موده کې د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر د هلمند امنیتي وضعیت هم په نسبی ډول ښه شوی دی. آیا ورسره شوونیز بهیر هم ښه شوی دی؟ د موضوع نوري اس نوري د مرکې په پیل کې د هلمند د دولتي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد اسد الله انديال څخه کړی دی.
په تیرو شلو کلونو کې هلمند یو له هغو ولایتونو څخه و چې جنگ جګړې پکې ډېرې وې. اکثر شوونځي یا مکاتب د زده کوونکو پر مخ تړلې و، په خاص ډول په ولسوالیو کې او په لیرو پرتو ولسوالیو کې. یعنی د هلمند ډېر زده کوونکو شوونې او روزنې ته مکاتبو ته لاسرسی نه درلودي. یو هلمند دا پیدا شوی دی چې د لارو په خلاصېدلو سره او د جنگ جګړې د ډګر په چلېدلو سره به ډېر ماشومان ډېر زده کوونکي وکولای چې مکتبونو ته ولاړ شي. اوس موږ داسې څرک وینو چې اکثر په لیرو پرتو ولسوالیو کې هم مکاتب فعال شوي دي. ښوونکي ورته او قرار قرار به زده کوونکي هم د ښوونځي په خوا ورمات شي. نو د نوي تعلیمي کال سره سم په هلمند کې هم ښوونځي پرانیستل شوي دي. زده کوونکي ورته په شار کې خو د ښوونځي وضعیت تقریبا ښه دی او په ولسوالیو کې هم لکه مخکې چې ما وویل ځینې ښوونځي پرانیستل شوي دي. نو هلمند شته چې په راتلونکي کې دوی د هلمند ټول تړلي مکاتب فعال شي چې لا هم ځینې د ښوونکو او د امکاناتو د کمپیوټر سره مخامخ دي او هلمندي بچان وکولای شي چې په ټولو ولسوالیو کې لیرو پرتو سیمو کې ښار کې او په ټولو ځایونو کې مکتبونه ته ولاړ شي.
انډیال صاحب که څه هم تاسو یادونه وکړله په تیرو نږدې شلو کلونو کې هلمند هغه سیمه وه چې ډېر د جګړې ډګر تل پکې نه امنیا او د جګړو راپورونه ورکول کېدل. اوس چې طالبان وخت رسیدلې دي آیا د هلمند په هغو سیمو کې چې مخکې نه امنی وي پکې جګړو دوام درلود هلته کوم یو نیم خونځای بیرته پرانستل شوی دی؟
بل نوري صاحب څومره چې موږ معلومات لرو پر ټولنیزو رسنیو څخه معلومات ترلاسه کوو یا هغه کسان چې د هلمند اکثر ولسوالیو ته سفر کوي داسې نشي نشانه څرګندېږي چې ډېرې مکاتب خلاص شوي دي او دغه ډول د اداري اصلاحات کوم کمیسیون لخوا چې مده مخ کې په هلمند په هنتون کې دلته د شونکو ازموینه واخیستل شو چې په هغه کې ډیر بسونه د نورو ولسوالیو او د هلمند د لیرو پرتو سیمو د مکاتب لپاره و. دا د دې معنی لري چې اکثر شونځي یا پرانیستل شوي دي او یا هم پرانیستل کیږي.
د هلمند دولتي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد اسدالله اندیالو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به نن د آسیایي جام د سیالیو په لړ کې په متحده عربي اماراتو کې د هند له ملي لوبډلې سره مخامخ شي، خو پرون افغان لوبډلې له پاکستان څخه ماته وخوړه او دا هیلې له هند سره یو ځای مړاوې شوې چې د دې جام پایلوبې ته به رسی شي. جزئیات احمد شبر وړاندې کوي.
د آسیا د کرکټ جام لوبو په ترڅ کې پاکستان د افغانستان ملي لوبډلې ته په یو وکټ ماتې ورکړه. د پاکستان لسم نمبر لوبغاړي نسیم شاه چې بالر دی پر فضل حق فاروقي سر په سر شپږ واخیستې او په ورستي اوور کې پاتې دولس منډې په دې ډول پوره شوې. د متحده عربي اماراتو په شارجه کې دا په زړه پورې لوبه لومړی افغانستان پیل کړه او په ټاکلو شلو ورونو کې د شپږ لوبغاړو په سوسیدو مقابل لوري ته یو سل او دېرش منډې هدف وټاکه. د هدف زیات نه و. پاکستان روانه اونۍ د یکشن بې پورس په همدې جام لوبو کې د هند یو سل او دوه اتیا هدف پوره کړی و، خو د دې سربیره پاکستاني لوبډله له افغانستان سره هغسې ونه لوبېده لکه له هند سره چې لوبېدلې وه. له افغانستان سره یې تر نهم اوور پورې درې لوبغاړي سوسیدلي وو او درېیمه برخه منډې یې لا نه وې پوره کړې. د لوبي تر پنځلسم ور وروسته پاکستان یو په بل پسې خپل لوبغاړي له لاسه ورکړل چې نه وکټې ولوېدل، خو په وروستیو شیبو کې د دوی بالر نسیم شاه د خپل لوبي د تاریخ تر ټولو ډیر رنزونه چې څوارلس دي له افغانستان سره وکړل او سر په سر یې په نولسم ور کې شپږیزې واخیستې. په دې ډول د آسیایي جام په دې لوبو کې پاکستان ډاډه شو چې تقریبا حتمي به پای لوبه کوي او افغانستان د پای لوبې چانس له لاسه ورکړ، خو افغان لوبډله به نن بیا خپل بخت آسمایي او له هند سره مسابقه لري. پاکستان د جمعې پر ورځ له سریلانکا سره لوبه کوي چې دا دوی لوبډلې هر یو په دوهم پړاو کې دوی بریاوې لري. د آسیا د کرکټ جام لوبو پای لوبه به د یکشنبې په ورځ وي. دا لوبې چې ټاکل شوې وي په 2020 کال کې ترسره شي د کورونا وبا له امله وځنډېدې. بیا تمه وه چې پروسږ کال په سریلانکا کې وشي، خو هلته د ناکراریو له امله ونه شوې او متحد عربي اماراتو ته انتقال شوې.
په داسې حال کې چې د طالبانو تر واک لاندې د کابل امنیه قومندانې په شار کې د سوالګرو د راټولولو پروګرام پیل کړی دی، خلک د طالبانو له حکومت غواړي چې باید د دغو خلکو اقتصادي ستونزو ته پام وکړي او مناسب کاروبار ورته پیدا کړي. د کابل د امنیه قومندانې ویندوی خالد زادران د سه شنبې په ورځ دا وخت پر خپل ټویټر لیکلی، کوم سوالګر چې بایومیټریک شوي او بیا یې سوال کولو ته مخه کړې له نیول وروسته به زندان ته واستول شي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د طالبانو د حکومت د کابل امنی قومندانې وین خالد زادران په خپل ټویټر لیکلی چې د سوالګرو راټولول د چهارشنبې له ورځې راهیسې پیل کړی دی. نوموړي په خپل ټویټر دا ګواښم کړی چې هغه سوالګر چې مخکې بایومیټریک شوي که بیا په خار کې سوال کولو په حال کې ولیدل شي نو له نیولو وروسته به زندان ته واستول شي. په ورته وخت کې د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي که څه هم د طالبانو د حکومت د دې اقدام هرکلی کوي، خو له دوی غواړي چې د خلکو د اقتصادي ستونزو غم وخوري او په بېلابېلو حرفو کې دوی ته د کار زمینې برابرې کړي. د کابل ښار دو تنو اوسیدونکو منصور او یما ازادي راډیو ته وویل
دا د دې مجبوری نه کې دې د بي وسنه کې دې دې نه کې چې خلک بیکار دي، ډیر بیکار دي، ډیر پریشان. یو سړی مثلا یو کال بیکار دی، یو نیم کال بیکار دی، دا وای څو کې څومره پیسې باید ولري چې دې پیسې ختم نشي. خامخا مجبور دي چې پیسې ختم شو نو کاروبار نه وو، نو هي شې نه وي، گدایي کوي.
دولت اله لرو چې خلک د کار پیدا کړي، روزګار پیدا کړي، چې خلک خپل گدایي وکړي.
یو شمیر سوالګرو هم ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د بیکاری لامل سوال کولو ته مخه کړې ده. یو تن سوالګر تیمورشاه
ان بیکاره شم کولی باور وکړم
بیکاره يم، کار نشته، دوه ویش ورځې سر په سر لاړم، هیڅ کار مې پیدا نه کړ، نو اوس څه سوال کوم.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د طالبانو د حکومت مشر مولا هیبت الله اخونزاده د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالغنی برادر په مشرۍ په کابل ښار کې د سوالګرو د راټولولو په هدف یو کمیسیون وټاکه. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د روان المریض کال سنبولې له 12 متر دې د کابل ښار له بیلابیلو سیمو 2340 سوالګر راټول کړي چې په منځ کې 2109 میرمنې او 655 ماشومان دي. د دې په خبره د دې شمیر سوالګرو په منځ کې 955 مستحق پیژندل شوي او پاتې نورې حرفوي سوالګرو. د طالبانو حکومت وايي مستحق کسان افغاني سرې میاشتې ټولنې ته سپارل کیږي چې مرسته کوونکي بنسټونه ورسره له هغې لارې مرسته وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد
تر دې دمه د دوی راټولول روان دي. دوی بایومتریک کیږي، وروسته یې پاړه څېړنه کیږي. د کورنۍ له غړو او خپلوانو یې پوښتنه کیږي چې که رښتیا هم اړمن وي او اړتیا ولري نو په میاشتني ډول ورته پیسې ټاکل کیږي. خو هغه کسان چې سوال هم کوي او اقتصادي وضعیت یې هم ښه وي نو په دې صورت کې دوی له قانوني چلند سره مخ کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنې دور راهیسې په دې هېواد کې فقر او بیکاري زیاته شوې ده. د نړیوالو بنسټونو د راپورونو له مخې 40 میلیونه ډیر افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي خبری مجله اوري.
مخکې تر دې چې د افغانستان نورو مسایلو تر راشو، تهران ته د واشنگتن د نوي خبرداري په اړه یو راپور لرو. متحده ایالاتونو وروسته تر دې تهران ته خبرداري ورکړ چې د ناتو یو غړي هیواد البانیا له یو لړ تحقیقاتو وروسته اعلان وکړ چې ایران د دغه هیواد پر دولتي ډیجیټل سیستم سایبری بریټ کړی دی. جزئیات واپري.
البانیا ایرانی ډیپلوماټان له خپل خبرې وروسته تر دې ویستل چې تهران په خپل خبرې کې په سایبری بریټ تورن کړ. واشنگتن د البانیا ملاتړ وکړ او شمنې وکړه چې د دې سایبری بریټ په وړاندې به د ناتو له دې غړي هیواد دفاع وکړي. البانیا پرون ایرانی ډیپلوماټانو او د سفارت کارکونکو ته امر وکړ چې په 24 ساعتونو کې له دې هیواد ووځي. د البانیا صدر اعظم ایدری ما په یو ویډیو پیغام کې وویل چې د جولای په 15مه د البانیا د حکومت پر ډیجیټل سیستم سایبری بریټ وشو خو دا بریټ ناکام شو. ریما زیاته کړه
هتیمی تلوار نه وری دیسپوزیشن پروفا ته پاک کندشتوشه.
د شوبرو تحقیقاتو په نتیجه کې موږ داسې شواهد وموندل چې انکار ترن شي کېدای چې د بریټ د ایران اسلامي جمهوریت تنظیم کړي او تر سره کړي
اسلامي ایران دي.
د البانیا صدر اعظم زیاته کړه چې د خپل پریکړې په تړاوي په تیرانا کې د ایران سفارت ته ورلمه خلیکاسته ولې او همدارسه د ناتو غړي هیوادونه د تحقیقاتو له نتیجې خبر کړي دي. په پلاسمینه تیرانا کې تر پرون نه وخت پوري د ایران له سفارت سره نږدې پولیس نو ځای په ځای شوی او د ایران سفارت خبرګون هم نه دی څرګند کړی. د امریکا متحده ایالاتونو له څونه یو چیرونو وروسته وویل چې ایران د جولای د 15 منټې د سایبری بریټ تر شا دی. سپین مانی له ادعا سره سم د ایران اقدامات وغندل او خبرداري ورکړ چې د ناتو پر یو متحد به د بی ساري سایبری بریټ پر ضد نور اقدامات وکړي. د متحده ایالاتونو د ملي امنیت شورا په یو بیان کې وویل چې متحده ایالاتونو به د خپل متحدانو د امنیت د ګواښ او سایبری بریټ په خاطر له ایران سره د حساب ورکولو لپاره په نورو اقداماتو لاس پورې کړي. د ایران او البانیا اړیکې له 2013 کال راهیسې کړکې چندي. هغه وخت البانیا د ایران د اپوزیسیون ډلې مجاهدین خلق 3000 غړي د کډوالو په توګه منلی وو.
له خبرونو ور اخوا
یو ځل بیا مو د خبری مجلې ته ز اسمت څاروان هرکلی کوم. په دې برخه کې ستاسو درنو اوریدونکو د پیغامونو ترڅنګ د یو شمیر افغان ترجمانانو شکایت در اورو چې په خوایله برټانیي پوځیانو سره کار کاوه. همدارس به د پکتیکا د برمل ولسوالۍ د اوسیدونکو ژغ در سره شریک کړو چې وایي لومړني امکانات نه لري. خو تر هر څه وړاندې فریده سیال د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوي.
د بشري حقوقو د څار سازمان د ملګرو ملتونو د ځنګړي راپورټر هغه راپور ته چې روانه اونۍ خبر کړي په اشاره په افغانستان کې د بشري حقوقو څخه په روستیو سرغړوي لیکنه خبره کړې ده. د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي چې چې دا راپور د طالبانو تر کنټرول لاندې په 2020 میلادي کال کې د سوې استفادو او سرغړونو یو لست دی، او دا چې د افغانانو پر ژوند څومره ورانونه کې اغیزې کړي دي. په راپور کې په افغانستان کې د بشري اقتصادي ناورین ناوړه اغیزو چې تر یو حده د بهرنیو هیوادونو د کړنو له کبله یادونه شوي او ویل شوي دي چې ټولې خواوې د افغانانو د اقتصادي او ټولنیزو د حقونو په نر عاید کې په مختلفو درجو مسؤلیت لري. دغه راپور په مدني، سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو او فرهنګي برخو کې د افغان ښځو او انجونو بې ساري شاتک ته ګوته نیولې او ویلې دي چې په هیڅ یو هیواد کې لکه د افغانستان په څیر ښځې او انجونې داسې په بې ساره ډول د ژوند له عمومي صحنې نه دي ترې تمې شوې. د بشري حقونو د څار د سازمان په باور دا راپور د افغان ښځو او انجونو پر حقونو پراخ، سیستماتیک او هر اړخیز بریدونو په اړه د ملګرو ملتونو د کارپوهانو موندنې او همدارنګه د پخواني حکومت د چارواکو، خبریالانو، مذهبي اقلیتونو په وړاندې د طالبانو سرغړاوی او همداراز په افغانستان کې ټول حقوقي سرغړاوی بیانوي. تمد شو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د رواني میاشتې په پای کې د دې موندنو په اړه بحث وکړي. د بشري حقونو د څار سازمان وایي افغانان حق لري تر دې بهتر ژوند ولري چې له واقعي عدالت پرته کومه ازادي ورکړل شوي او نیمایي وګړي یعنی نجونې له زده کړو بې برخې دي. له برټانیې خبرېدونکي ګارډین ورځپاڼې بیا په ترکیه کې د افغان مهاجرینو وضعیت ته په کتنې لیکلي دي چې ممکن د تیر کال د اګست میاشتې نه چې طالبان بیا ځلې واک ته رسېدلي دي، شاوخوا 3000 افغانان له افغانستان څخه ترکیې ته په سختو لارو تللي وي. د ګارډین په وینا ترکیې چارواکي د سوریې څخه د پناه غوښتونکو ورتګ ته ډېر اندېښمن وو او جدي پرېکړې کړې وه چې افغانان به خپل هیواد نه پرېږدي او ان تر دې چې د طالبانو په لاس د کابل له سقوط مخکې د ایران سره پر خپل پوله موانی جوړې کړې وي.
ځینې افغان ترجمانان چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې له برټانیې ځواکونو سره کار کړی وای، اوس په افغانستان کې له امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي تر اوسه یې له افغانستان څخه د وتلو لپاره اقدام نه دی شوی. د دې موضوع جزئیات واورئ.
د دوی لیډل یو هغه چې نو غوړي نومې د امنیتي ستونزو لامل پر راپور کې واخیستل شي. ازادي رادیو ته وویل دوه کاله مخکې د ملي امنیت پر ریاست کې له برېټانویانو سره کار کړی دی. دوی وی د جمهوریت له سقوط وروسته په برېټانیا هیواد کې د میشتدو پروسې ته وړاندیز وکړ او تاییدی هم تر لاسه کړه، خو د کیس له برخلیک معلومات نه لري.
د طالبانو لخوا په مرګ وګواښل شو، خو زموږ د کیسونو په اړه اصلا معلومات نشته. د دې لپاره هیڅ پام نه دی شوی. هغو کسانو چې له برېټانویانو سره کار کړی شمیر ډیر دی، خو پام ورته نه دی شوی. موږ اوس پټ یو او هیڅ ځای نشو تللی.
د نوموړي په خبره د برېټانیا حکومت خپلو هغو همکارانو ته چې په افغانستان کې پاتې دي ځواب نه وایي. طالب چارواکو تل ویلي چې دوی د خپل مشر د عفو فرمان ته ژمن دي او له چا سره کار نه لري. خو نړیوالو سازمانونو په ځانګړي ډول ملګرو ملتونو بیا په خپلو راپورونو کې طالبان د شاوخوا سلو امنیتي کارکوونکو او امنیتي ځواکونو د وژل کېدو مسؤلین یادوي. له برېټانوي ځواکونو سره بل افغان کارکوونکی چې دی هم نغواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل برېټانوي ځواکونو سره یې د ژباړونکي او ساتونکي په توګه کار کړی. دی وایي د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې له برېټانوي ځواکونو سره دوه کاله د ژباړونکي په توګه کار کړی او د برېټانیا هیواد باید دی وباسي.
او دا پناه ورکول د موږ حق ته چې د موږ ته پناه راکړي. ولې موږ افغانستان کې اوس بې سرنوشت پرېښو؟ موږ ته وایي چې پاکستان ته راشي. پاکستان ته د موږ بعضې دوستان دي امنیتي مشکلات له امله نه شي تللی او د ویزې هم ډېرې قیمتې دي. اقتصادي مشکلاتو سره خلک دچار دي.
دا په داسې حال کې ده چې د اروپا لپاره د برېټانیا وزیر ګراهام ستورت د ازادي راډیو له ګندهارا څانګې سره په یوې مرکه کې ویلي چې دوی له افغانستانه د خپلو افغان شریکانو سره د تخلیه په برخه کې عالي عمل نه دی کړی. هغه ویلي چې د خپلو افغان شریکانو خوندیتوب یې د کارونو لومړیتوب دی.
زموږ اول لومړیتوب دا دی چې د خلکو امنیت خوندي کړو. دویم دا چې موږ باید هڅه وکړو او مطمئنه شو چې اداري سیستم روان، ګټور او چټک شي. دغه چاره کولای شي هغو افغانانو ته چې غواړي برېټانیا ته راشي کار آسان کړي.
برېټانیا تیر کال د وړي په موسم کې شاوخوا 1000 افغانان دغه هیواد ته انتقال کړي.
آزادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د پکتیکا د برمل ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په تیرو شلو کلونو کې د دې ولسوالۍ بیا رغونی او د خلکو لپاره د ژوندانه د ضروري اسانتیاو برابرولو ته چندان پام نه دی شوی. له بلې خوا د برمل ولسوالۍ چارواکي د خلکو ستونزې په ځای بولي او وایي که اړوندې ادارې او موسسې هلته بیا رغونې ته تیاری وشي دوی به ورسره هر ډول مرسته وکړي. په دې اړه هم راپور لرو.
د دې ولسوالۍ ډېرې سیمې سړکونه، خوندزي، روغتیایي کلینیکونه او حتی ټلیفوني او انټرنیټي اسانتیاوې نه لري. د برمل ولسوالۍ د مرغه کلي اوسیدونکي عبدالله آزادۍ رانیو ته وویل د دوی په سیمه کې ډېر خلک اوسیږي خو په تېرو شلو کلونو کې د دوی د ژوند ښه کولو لپاره هیڅ نه دي شوي.
نه دلته مکتب شته، نه سړک شته، هېڅ شی نشته. په دا شل کوله کې صرف مشته یوه د افغان بیسی موټر غلی دو هغه مند دم رساخت زور وي، دم رساخت مصروفه وي، دم رساخت مصروفیت تر درې میچ هغه مشته نه انټرنیټ سماچار کوي او نه ټلیفوني اړیکې مشته شي.
د برمل ولسوالۍ د خرسین کلی اوسیدونکو صدیق او د مرغۍ کلی اوسیدونکو جاوید وایي د دوی سیمه له هر ډول پرمختګ وروسته پاتې شوې ده او حتی خې او بده ته یاران دوستان د موټر په واسطه خبروي.
د مش په کلی کې به د شل کوله کې نه روډر غلی دی، نه مټشته، نه روغتون جوړ شوی دی. د مش په کلی کې چې مړی وشي یوه بل کلی ته سړی سر لږی په سړی سر خبروي. په دغه جدید دور کې مش ته د ټلیفون څه ذریعه نشته.
د مو نوم جاوید دی. د مشو نصر وډین شته، نو د ټلپانې مټ شته، نو د نیټ سہولت شته، نو د کلینک شته، نو د سړک غاسته.
د پکتیکا د برمل د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکي د ژوندانه د ضروري اړتیاو نشتون له ستونزو سره مخامخ کړي او د طالبانو له حکومت غواړي چې یاد سیمې ته پاملرنه وکړي.
د مونم هارون دی. زه د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ د مرغۍ کلی اوسیدونکی یم. مشته دلته د مکتب او د روغتونونو د سړک ډېر ضرورت دی. زه د طالبانو حکومت نه دا خواهش لرم چې مشته دا ضرورت زر ورسوي.
د برمل ولسوالۍ مسؤلین هم مني چې د دې سیمې خلک د ژوند په هر ډګر کې له پرمختګونو او اسانتیاو بې برخې پات شوي دي. د برمل د ولسوالۍ مرستیال مولوي همت وایي
دا خبلست ډېر کمزورې ده، ډېر لارې برخې پات ده. کوم خدمت تاسو ورته وکړي موږ هم درځي خوشاله یو ولس هم درځي خوشاله.
بل لوري ته د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي محمد امین حذیفه وویل په دې وروستیو کې ګیانی ولسوالۍ ته مخابرات شبکه انتقال شوي او دوی تمه لري چې د روان لمریز کال په اوږدو کې به د برمل اوسیدونکي هم د منظمو مخابراتي او انټرنیټي خدمتونو برخمن شي.
ستاسو له پیغامونو
زه د اورزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ سرکار زلمی خبره کوم. زموږ لار کند او کپر ده. اول د لولپورو چارواکو سمې د هیله د چزمر لارې توجه کې او زموږ روزګان غریب ولسونو ته پر وخت موسسي ورسي نفوس زیاتې او اولن کې د غدلارې کار وکي. لارې ډېر کنو کپر د مسولین باید توجه ورته وکي او کوشش وکړي چې دا لارې چارې جر پیل کړي.
الله وتک زابل ولایت شمزو ولسوالۍ خبره کوم. وتک وکړي مر زابل ولایت شمزو ولسوالۍ ډېر پسمانده ولسوالۍ ده. زماله چارواکو د سوال سمرتي ابي سيمه وروشن خادره کې ډير مشکلات سره مخامخ و. ډير سخت په تعلقه د باد خامه خاص مرول سوالي ته سر پسل کې امارت چارواک توجه وکي او مشته و د چلپانه خاده يا بي سيم يا روشن ورته.
نو راديو ازادي و کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. دغه مرور درې نیم زره کور د هرات شرکې صبر چې د په علاقې کې د مربوط د کور خچې موږ سره هیڅ کومک نه ده سوی هیڅ کومک نه کیږي. نه مو څوک ژغ اوري، نه مو رسیدګي کې د خلک ډیر په بد وضعیت کې ده. نو کله د مرور چې د مشکل ده د ماسیسات سره یاد ده مشران سره د موږ ژغ ور سوی نه خلک ډیر په بد حالت کې دي. نن مجاهدین صاحبان غلی او تلاشی ته دغه کورو د حالت دخل غلیدلې باور وکړي چې خلک ورور په ډیر سخت حالت کې دي. څوک پای خپل درو څلور کال نوري خرسيوي او څوک پروژې نه چې د خپل ګور دکان خرسيوي. نو د دې خلکو پاک ډیر جابر دی. څوک هیڅ ماسیسات هیڅ خوا نه ورو رسیدګی نه کې ماسیسات چې وځي ورو هغه وي حکومت منه پر دې حکومت چې وځي ورو ماسیسات نه درکوي. دونه سولایت هم دا خلک نه لري چې دا مؤسسات دا طالبان سره کښینی چې دا اوس کم یو ده.
د
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111401. شمیره بیا تکراروم 00422111401.